څلور بجې شوې احمد شیبر یم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د بښنې نړیوال سازمان ایرانی او ترکی ځواکونه تورن کړی دي چې بیا بیا یې په خپلو سرحدونو کې پر هغو افغان نارینه ښځو او ماشومانو ډزې کړي دي چې دغو هیوادو ته ور اوښتل. په هغه راپور کې چې په لندن کې میشتې د بشري حقونو دې ډلې نن خپور کړ، دا هم ویلي دي چې یو شمېر افغان کډوال په ایران او یو شمېر هم په ترکیه کې نیول شوي او مخکې تر دې چې په زور یې بیرته د افغانستان په لور وشړي شکنجه کړی دي. د بښنې د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي دي چې د دوی د موندنو له مخې یولس افغانان د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري او درې تنه د ترکی ځواکونو له لوري وژل شوي دي. نن د اگست یو دیرشمه له افغانستانه د متحد ایالاتونو او نورو هیوادونو د سرتیرو د وتلو لومړۍ کلیزه ده. د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له کبله تر سختو انتقادونو لاندې دی، د دې ورځې په مناسبت په یو لنډ بیان کې د اگست په شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر ته نږدې په یوه انتحاري حمله کې د دیارلس امریکایي سرتیرو په وژل کېدو خفګان وښود او دفاع وزیر لوید آسټن د امریکا پوځي ځواکونو ته په پیغام کې په افغانستان کې د وژل شویو ټولو 2401 امریکایي سرتیرو یاد ته درناوی وکړ. د خاص روزګان ولسوالۍ په نکروز سیمه کې نن یو تن دوه طالبان وژل دي. د روزګان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس قاری اغا ولی قریشي ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې دا کس چې دوه طالبان یې وژلي او دوه ملکیان یې ټپیان کړي دي په عقلي او عصبي ناروغۍ اخته دی. د قاری قریشي په وینا طالبان په سیمه کې د دې کس د نیولو هڅه کوي خو تر اوسه یې دا سړی نه دی نیولی. په سیمه کې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د سپکو او درنو وسلو ډزې روانې دي او دا کس چې طالبان یې وشتلی دي درې ورځې مخکې طالبانو نیولی و. د روسي رسنۍ خبر ورکوي چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت وروستی ولسمشر میخایل ګرباچوف د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. د راپورونو له مخې ګرباچوف چې د 1980 لسیزې په وروستیو کې د یو لړ اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله چې شوروي اتحاد ژوندی وساتي، د اوږدې ناروغۍ له امله د ماسکو په یوه روغتون کې سا ورکړه. میخایل ګرباچوف هغه ولسمشر و چې له افغانستانه د 1980 کال په فبروري میاشت کې د پخواني شوروي ټول ځواکونه وویستل او پر دې هیواد یې د شوروي څبانې نه کلن اشغال پای ته ورساوه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د مفتشانو یوه ډله نن د اوکران په جنوب کې د زاپوروژیا د جرګزپولو اټومي تاسیسات پر لور روانه شوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې اټومي مرکز کې د احتمالي پیښې له کبله نړیوالې اندېښنې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي پرون په کیف کې خبریالانو ته وویل د هیله مندې چې د اروپا ته تر ټولو لوی اټومي بټۍ د څارنې لپاره به په اوکران کې یو دایمي ماموریت رامنځته شي. اسدیت اډو په منځني سپد ول شپژنې په ټول افغانستان کې اوري. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو په تړاو پر تهران او انقره انتقادونه کړي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدل شي. لنن پورې یو کال مخکې امریکایي او د ناتو د نورو غړو هیوادو فوجان له افغانستانه ووتل. موضوع مو د چارو لکتون کې احمد خان اندړ سره شریک کړي.
دغه وخت رئیس اوس امنیت سم ده، خو نورې چارې دي دولتي حکومتي همداسې ځینې سیاسي اړخونه لري.
په زابل کې سیلونو د سر او مال زیانونه اړولي.
خلک ګرده د کوروس وتلي دي، خالي یو خالي کمیسانې ولي دي، نور ګرد شاند د شتون دی په ټاکنې ته توګه
د پخواني شوروي اتحاد د روسي ولسمشر میخایل ګرباچوف پاړه د یو شمېر افغانانو نظر در سره شریکو.
د په وخت کې په افغانستان کې روسان نور د ماتې سره مخامخ شو.
پروزګان کې مشاعره وشوه.
دا افغانستان د باتورو شزل مو وطن تل مو د ساسل د نکونو او پرو وطن دا افغانستان د باتورو.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بشنې نړیوال سازمان وایي په تیر یو کال کې د ایراني او ترکی ځواکونو له لوري د لشتر لشه څوارلس افغان کډوالو د وژلو اسناد ترلاسه کړي دي. د سازمان ویلي دي چې دغه دواړه هیوادونه د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف خپلو هیوادونو ته د افغان کډوالو د داخلېدو مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سیاسي، امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله ګڼ افغانان له دې هیواده د وتلو هڅه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
دا لغمان ولایت د قرغیو اوسیدونکو میرویس ته ترکیه په یو زندان کې تر دوه نیمې میاشتې بند وروسته څو اونۍ مخکې افغانستان ته راستون کړی شو. میرویس د اروپا په نیت افغانستان پریښی و او په مرګونو لارو تر ترکیې رسیدلی و، خو وایي په دې هیواد کې د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله د ترکیې پولیس ونیوه او زندان ته واچوه.
افغانستان 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 سلام
افغانستان امنیتی او اقتصادی ستونزو شو چې هیواد دا ننګرهار اوسیدونکی رحمان الله چې تازه له ایران وستل شوی هم ورته کیسه لري.
عزیز خو کاروزګار بیخي شته دی نه چې هته بیړینه پیدا کیږي، بیخي زه به په ځان سخته تیره کړم. زما بچي خو ایران غواړي چې زه مجبور یم چې اردن به څومره سخته لارې مرکب لوم، خو زه به حتمی کوشش کوم چې زه به زما ترکیه ده ترکیه نه به خو ځان اړوم نور ملکونو ته.
دا په داسې حال کې دا چې تازه د بخښنې نړیوال سازمان په یو ریپورټ کې ویلي چې ایران او ترکیه د نړیوالو قوانینو خلاف خپل هیوادونو ته د افغان کډوالو د داخليدو مخه نیسي. دغه سازمان تیر ورځ ناوخته په یو ریپورت کې ویل د ایران او ترکیه امنیتي ځواکونو په خپلو سرحدي سیمو کې پر افغان کډوالو ډزې کړې چې آن د دوی د وژنې او ټپي کېدو لامل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په ریپورت کې راغلي چې دوی په تیر یو کال کې د ایران د ځواکونو په ډزو کې د یولسو او دغه شان د ترکیې ځواکونو په ډزو کې د دریو افغانانو د وژل کېدو اسناد ترلاسه کړي، خو ایران او ترکیه تر دې دمه د بخښنې نړیوال سازمان د دې ریپورت په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. د بخښنې نړیوال سازمان په ریپورت کې دا هم ویل شوي چې ایران او ترکیه هغه افغانان په زور له خپلې خاورې وباسي چې په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې اوسمهال باید هیڅ افغان افغانستان ته په زور ستون نه کړی شي، ځکه دا سازمان باور لري چې ښایي په افغانستان کې د دوی بشري حقونه له جدي سرغړونو سره مخ شي. د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې هغه هیوادونو سره مرسته وکړي چې د افغان کډوالو ملاتړ کوي، او له اروپا، متحده ایالاتونو، کاناډا څخه یې غوښتي چې د هغه افغانانو د ایستلو زمینه مساعده کړي چې د طالبانو لخوا ګواښل کیږي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې افغانستان کې د هیڅ چا سر ته خطر نه دی پیښ او د خپل مشر د عمومي بخښنې اعلان ته ژمن دي. وروسته لاغې چې د تیر 2021 میلادي کال د اګست په میاشت کې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووتل او طالبان بیا واکمن شول، په سلګونو زره افغانان له دې هېواد ووتل او دا چاره لا هم روانه ده.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په زابل کې ورستوي سیلابونو 20 کسان مړ کړي او 8 نور ټپيان کړي دي. طالب چارواکي وایي د سیلابونو لامل په مرکز کلات او شاوخوا ولسوالیو کې 2000 هکتار کرهنیز ځمکې او پولیسکونو باغونه او فصلونه هم تخریب شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس مولوی رضا محمد خالد وایي د ورستوي ورښتونو او سیلابونو لامل په دغه ولایت کې 20 کسان مړه او 8 تنه نور ټپيان سوي دي. د نوموړي په وینا له شاوخوا 2500 سیلاب ځپلو کورنۍ سره بیړنۍ مرستې سوي او په زرګونه نوري کورنۍ لا هم مرستو ته اړتیا لري.
په زابل کې به هر وسالې ته شهیدان درو، څو نفر زخمیان درو، په دغه چوپان کې لس نفر شهیدان درو او یو زخمي درو. په دغه نور وسالو کې هم شهیدان زخمیان ګرځول او ټول تقریبا موږ 200 نفر شهیدان درو او 8 نفر زخمیان درو.
پاینی باغ کې د زابل د زراعت رئیس عطاولا راشد وایي د دې ولایت په مرکز او شاوخوا ولسوالیو کې د سیلابونو لامل 2000 هکتار کرنیز ځمکه او فصلګونه باغونه او فصلونه هم تخریب سوي دي.
لزره جریبه چې هغه 2000 هکتار کې دا تخریب کړي دي او سره پڅنګ کې باغونه د غنمو ډاګونه او داسې میوجات چې هغه ډېر قسمونه انګورو شکرپاری او دا هم د منځو سره ولیدي.
بلخوا سیل ابزپلی وای بیرونی مرستو تارتی لري. د مرکز کلات او شاجی ولسوالی وسیدونکو محمد عالم او محمد خان چې کورونا سیلابونو خراب کړي اوس تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي.
سیلابونو د شپې راغلي دي، خلک ګرد د کوروسه وتلي دي، خالي یو خالي کوم انسان یې ولید نور ګرد شنده د شتونه دی پټک دي تاسو ګر خالي ګرد په دشتو کې پراته دي شې کور چندانه نه دی پاتې سو کې چې یو پاتې خونه سره ګور بیسو یو بل تر سره سریس یو سره به پر بل سره راوړي دا د در څلور کوڅې دا ټول دا مکمل دا سو یا تقریبا څلور پنځم شته خو دا دیر دي پنځه شپږ څو کور دا تقریبا
منده مې پر سای سپورته دریخونی مې نړیدلې چنیان مې د باندې ناشته
د زابل په څنګلور ولایتونو کندهار او روزګان کې هم ورستوي سیلابونو خلکو ته ځانې او مالی زیانونه اړولې دي. سیلاب ځپلې د بهرنیو مرستندوی بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
د امریکا دفاع وزیر لوید آستن له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په مناسبت یو بیان کې چې پرون سیشن به خپور کړ په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو سرشندنې ستایلي او ویلي دي چې د هر امریکایي هڅو له دې سره مرسته کړي چې زموږ هیواد امن شي او همې د افغانستان د خلکو د شی راتلونکي د ازادۍ د دفاع د ډیموکراسي او د قانون د واکمنۍ لپاره هڅې مخته وړي دي. لوید آستن ویلي چې امریکا په 2001 کال کې افغانستان ته د دې لپاره ولاړه چې د خپل ځان د دفاع لپاره یو ضروري جګړه مخته یوسي. د القاعده ترستانو چې د طالبانو د وخت واکمنۍ ورته پناه ورکړې وه د 2001 کال د سپتمبر په 11مه پر امریکا ترستي بریدونه وکړل. دوی دغه بریدونه د طالبانو په مرسته چې په افغانستان کې ورته پناه ورکړې وه وکړل. د امریکا دفاع وزیر ویلي چې له 2001 کال وروسته هیڅ یو دښمن نه دی توانېدلی چې زموږ پر هیواد برید وکړي او د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د امریکا ټول حکومت هڅه کړي چې خپل اتباع له ترستي ګواښونو خوندي کړي چې کېدای شوی له افغانستان یا د نړۍ له کوم بل ځای ورته متوجه وای. خو ښاغلی آستن ویلي چې تر اوسه د دوی کار نه دی بشپړ شوی او باید د تروریزم په وړاندې مبارزه په نستړی کېدونکي ډول مخته ولاړه شي. هغه په کابل کې د القاعده د مشر ایمن زواهری وشلو ته په اشاره ویلي چې څو اونۍ مخکې متحده ایالاتونو ایمن زواهری هغه مهال د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن مرستیال عدالت تراکاشه. هغه هم درس ویلي چې په وروستیو میاشتو کې پوز د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مهمو مشرانو پر ضد عملیات په بریالیتوب ترسره کړي دي. له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په تیر یو کال کې وضعیت ته د سیاسي او امنیتي چارو شننکی احمد خان اندړ کتنه کوي.
د امریکایانو د وتلو څخه وروسته باید وایو چې امنیت د امریکایانو په وخت کې چې کله جمهوریت هلته ډېرې زیاتې ستونزې وې، زموږ امنیتي قواوې یا وسوال پوز د داسې بې سوادو غیر مسلکي خلکو لخوا څخه اداره کېده چې ټولو خپل تنظیمونو ته کار کوي، خپل جیبونه ډکول. دوی ونه شو کولای چې کله چې دولت رنګي او ولسمشر له وطن وځي د افغانستان ملي حکومت هم داسې مذکرې بشپړتیا ته وفادار اوسي او هغه وساتي. نو په هغه وختو کې موږ وینو چې ډېر سلنه خاوره د طالبانو د کنټرول لاندې و. نو ویلې سو چې دغه وخت رئیس اوس امنیت سم ده، خو نورې چارې دي دولتي حکومتي همداسې ځینې سیاسي اړخونه لري، زموږ د وطن اقتصاد ډېر ځای په ده، تحریمونه دي، دا ټول تاثیر لري. دوی د نړیوالو سره ګډه ژبه نشي پیدا کوي چې ویلې سو د جمهوریت څخه د دوی امنیت ښه ده که چیرې په خپلو کړنو په شرایطو قوانینو کې تغیر وري په افغانستان کې یو اساسي قانون جوړ شي، هر څه د قانون په مبدا سره مخ لاړ شي او یو لوی جرګه وتر شي، د افغانستان د خلکو څخه مشروعیت واخیستل شي او تر هغه د افغانستان د خلکو مشروعیت واخیستل شي نړیوال به هیڅکله هم له دوی سره خپل اړیکې سمې نه کړي. دغه ځینې ستونزې د دوی په مخ کې دي کنه نور موږ ولې سو کسام د دوی وسوال پوز مستکی بنوي یو جنگی قطاد دوی خپل ډلو څخه اکثره جو کې ډېر کم د پخوانی وسوال پوز د اردو د پولیسو د استخباراتو منسوبین ځان تر اوسه. خو بیا هم زه د افغان نظامي په توګه ولې سم چې د دوی کړنې د پخوانیو هغو نظامیانو چې هغه قومي ملشئی امداسي زینه تعصب او زینه هم د غیر مسلکی د واسطو په زور غلی او واکمانو یا هم پرهبری کیو هغه نه د دې کړنې ډیر خې دي. خو زمونږ هغه زمریان چې ډیر مسلکی او 50 سلنه د پخوانی وسوال پوز ټول مسلکی او 50 سلنه هغه ډیر وفادار دي، خاورې ته ډیر خیر وزر شي. نو لمنم چې کاغه برته زمونږ د وسنی د افغانستان د وسنی حکومت د طالبانو اسلامي امارت لیک سره ځای شي د واخن یو ملي او روزل شوی وسوال پوز به اردو پولیس استخبارات بم نور هم د وطن د دفاع لپاره آماده شي.
د سیاسي او امنیتي چارو کتونکو احمد خان اندړ په افغانستان کې د نږدې 2 لسیزو د جګړو په ترڅ کې 2,401 امریکایي عسكر وژل شوی دی. په افغانستان کې د طالبان حکومت نن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت ځانګړي مراسم په پام کې نیولې دي او عمومي رخصتي اعلان کړې ده.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rfeorl.org.
ازادي رادیو په منځني سپه 12/8/19 په ټول افغانستان کې اوري. په روزګان کې د ځوانانو د یووالي په هدف مشاوره وشوه. دا مشاعره د روزګان په مرکز ترنکوټ کې تیرش په تر سره شو. پولیسکونو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو په دې مشاعره کې برخه واخیسته. جزئیات په دې راپور کې.
دا افغانستان د باتورو شزل موطن تل مودې ساتل د نکونو او پرو وطن. دا افغانستان د باتورو شزل موطن.
دا مشاعره د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت جوړ شوې و چې مخه یې ځوانان یې والی تر بلل و. په دې مشاعره کې د لسګونو شاعرانو ترانویونکو ترڅنګ سلګونو ځوانانو هم ګډون کړی و چې د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې تیر شپه تر سره شو. که څه هم په دې مشاعره کې د تیرو کلونو خلاف انتقادي شعرونه نه و، خو یو شمیر شاعرانو یوازې حماسي او د وطن سره د مینې شعرونه وویل.
راځي هرې خوا بلې کړو د وېد محبت خوري کړو په نړۍ کې فلسفه د محبت. راځي چې د نفرت له کتابونو ته بغار کو لاسونه کې راواخلو سفاره د محبت. راځي چې د ژوندون لارې مو پاکل اغزو کړو. راځي چې د ژوندون لارې مو پاکل اغزو کړو د ګل لپو کې وې شو وزمې د محبت.
در سره کړې مو وعده ته جوړو به دې مش در سره کړې مو وعده ته جوړو به دې مش وینم ځان کا او فنا ته جوړو به دې مش پخپل لاسو به دې په هر تڅن اڅ تر کوو پخپل لاسو به دې په هر تڅن اڅ تر کوو
وای چې وره تیارت د جهالت داسې سحر غواړ موږ وطن د علم پرونا کې منور غواړ موږ چې په وطن کې یا خبرې د شیګړې وشي هسي معمول هسي امیر هسي عسكر غواړ موږ.
د اطلاعات او کلتور ریاست د جوړسي او مشارې یو برخه ترنمونو او ترانو ته هم ځنګړې سوی و.
د روزګان په مرکز ترنکوټ کې مو د مشاعره راپور اوریده. ازادي رادیو د ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام هر اونۍ خبروي. دا پروګرام د جمعې او د چهارشنبه په ورځو لا ازادي رادیو اوریدل شي او همدارزه د ازادي رادیو له ویب پاڼه azadirado.com څخه اوریدل شي. په دې پروګرام کې د شعرونو مشاعرو ترڅنګ پر کیسو نقد او همدارس للوی سره د نقد په اړه مطالب پکې اوریدل شي، للیکوالو سره پکې خبري اوریدل شي او فرهنګي مطالب هم د ازادي رادیو ادبي مجلې لاري د جمعې او چهارشنبه په ورځو له ازادي رادیو څخه اوریدل شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي د ازادي رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې د نړۍ د نن ورځې د یوې تاودې مسلې په اړه یو تفصیلي راپور. د پخوانی شوروي اتحاد وروستۍ ولسمشر میخائیل گورباچوف چې د خپل واک په موده کې له افغانستان څخه شوروي پوزونه ویستل تیر شپه مړ شو. گورباچوف د 1913 میلادي کال د مارچ په 2 زیږیدلی او په 1915 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند سرمنشي شو. په 1919 کال کې د شوروي اتحاد له مشرتابه څخه د دله استعفا سره شوروي اتحاد په 15 سیوادونو وویشل شو. د گورباچوف په مړینه د نړۍ مشانو خبرګونو نشولې. تفصیل د اسمت سروان پراپور کې.
میخائیل گورباچوف په 2000 د گورباچوف جنت مستند فلم کې ظاهرا کمزوري خو په لوړه روحیه څرګند شو.
باید فلم جوړ کړو. په چینو دلایلو باور یم چې دا کار باید وشي او باید خراب نه کړل شي. وخت راشي چې بي سي کې کېشم.
په 1915 میلادي کال د شوروي اتحاد په خوانی مشر کنستانتین چیرنینکو په 3 کلنۍ کې مړ شو. دا په 3 کلونو کې د دریم شوروي مشر مړینه وه. ورپسې 45 کلن گورباچوف نوی مشر
وټاکل شو.
له کلونو ریکود وروسته گورباچوف یو نوی لار وړاندې کړه. د ترټیرا له امول سره په خبرو کې لیدل کیږي او په اکثرو لیدنو کتنو کې د راشکون کې ماندینه رئیس اور سره ملګری ده. د 1918 په نیوی کال د وینا په نړیوال سیاست کې د یوې نوی کتنې ښکارندوی و.
اوس وسلواله سیالي روانه ده. هر نوی ګام دواړو خواو او بشر ته ګواښ او خطر زیاتوي.
په دې موده کې د شوروي اتحاد پوځیان په افغانستان کې په خونړۍ جګړه کې ښکېل وو. گورباچوف ډېر ژر په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر د کمیدو اعلان وکړ. په خپل هیواد کې دننه د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره یو لړ اصلاحات وکړل. د 1918 په اکتوبر کې له امریکا سره د اتمی بې وسلې کې دا خبرې د آیسلند په ریک جاویک کې د امریکا د همغه وخت له ولسمشر رونالد ریګن سره د مهمې کتنې سبب شوې. د اونۍ په پای کې دواړه مشان له 1 ساعت خبرو وروسته د اتمی وسلو د کمولو په اړه موافقې ته نږدې شول. کله چې خبرې ناکامې شوې گورباچوف ریګن ته وویل چې یو تاریخي فرصت له لاسه ووت. خو کال وروسته په واشنگټن کې بریالی شوې.
We have listened to the wisdom of
یو پخوانی روسی متل می اوریدلې او ډاډایم چې تاسو سره بلد یاست. خغلیا سرمنشی که څه هم ممکن تلفظ می سم نوي خو متل دا دی چې اعتماد ولري خو اطمینان تر لاسه کړی.
تاریخ لیکونکو دا صحنه د سړی جګړې د پایته رسیدا پیلامه بللې ده. خود اخیز شندلو په درشل کې د گورباچوف پالیسۍ لا شوري دي. ریګن له گورباچوف وغوښتل چې د برلین دیوال ونړوي. کله چې په 1918 گورباچوف ختیز برلین ته لاړ د خلکو له خورا توت هرکلی سره مخامخ شو. دوی ورځې وروسته 10,000 خلک د لایپزیګ واټونو ته راووتل. په یو اونۍ کې د ختیز جرمني مشر اریک هانیکر استعفا ورکړه او په یوه میاشت کې دننه د برلین دیوال ودرول شو. په درسته ختیځ اروپا کې کمونیستي رژیمونه د پرزیدو په حال کې وو. گورباچوف اعلان وکړ چې د ولسونو په وړاندې به د ختیځو هیوادونو د حکومتونو ملاتړ ونه کړي. په بیلابیلو هیوادونو د شوروي اتحاد له ویشل کېدو سره هم مهاله د شوروي اتحاد 40 کلنه واکمني پایته پر رسیدو وه. خو په داسې حال کې چې گورباچوف ته له خپل هیواده د باندې هر کلی وویل شو په خپل هیواد کې تر فشار لاندې وو. د ډوډۍ د رانیولو لپاره د خالي دوکانونو مخته اوږدو کتارونه شوده چې د دې اقتصادي اصلاحاتو کار نه دی ورکړی. د 1918 په اپریل کې شوروي ځواکونو لږ تر لږه 40 تنه د ګرجستان په لاریون کې چې له مسکو څخه یې خپلواکي غوښته ووژل شول. د 1990 په جنوري کې تر سل ډیر کسان د آذربایجان په باکو کې ووشل شول. د بالټیک په هیوادونو کې هم شوروي ضد احساسات ډیر وو. معترضانو له استونیا تر لیتوانیا او لاتویا پورې د زنجیر په څیر یو بل ته لاسونه ورکړل. دغو درو هیوادونو د 1990 په پسرلي کې خپلواکي اعلان کړه. په مسکو کې ناکرارۍ دوام وکړ. هلته دیموکراسي پلوه ځواکونو یو نوی اتل یعنی د روسیې جمهوریت ولسمشر درلود. دا بحران د 1991 په اگست کې اوج ته ورسید. هغه وخت چې اته سختریزو جګپورو کمونستانو پوځي کودتا وکړه او بیرنۍ حالت اعلان کړ. د روسیې د پارلمان د ودانۍ په شاوخوا کې د بوریس یلسین په مشرۍ مقاومت رامنځته شو. ګورباچوف وروسته د یلسین رول وستایه.
په حقیقت کې د شهامت وکړ چې د کودتا په وړاندې ودرېشي او د مقاومت لارښوونه وکړي. حالات ډېر ترنګلي وو او هیڅ یې د نتیجې اټکل ونه کړای شو. باید د یلسین حق ادا شي. د ستر تاریخي رول درلود.
له ناکامي کودتا وروسته د شوروي اتحاد جمهوریتونو یو په بل پسې خپلواکي اعلان کړه. د 1991 په دسمبر کې یلسین د شوروي اتحاد د چارو د پای ته رسولو لپاره په بیلاروس کې یو شکار ځای ته لاړ. هلته د اوکراین له ولسمشر لیویت کراوچوک او د بیلاروس د پارلمان له رئیس ستانیسلاو شوشوکیویچ سره ولیدل او یو تاریخي پریکړه یې اعلان
کړه.
نور جمهوریتونه هم ژر ورسره یو ځای شول. د میاشتې په پای کې شوروي اتحاد وپاشل شو او ګورباچوف هم وزګار شو. په 1991 کې ګورباچوف په دې خاطر چې سړه جګړه په سوله ییز ډول پای ته ورسول شوه د نوبل د سولې جایزه وګټله.
د تیرې پیړۍ له لومړیو څخه موږ داسې ترنګلي حالت ته نه یو رسیدلي. نړۍ د یوې بلې سړې جګړې په درشل کې ده او ځینې وایي چې دا جګړه پیل شوې
ده.
د دې ته ورته خبرې هر څه موده ورسته کړي.
د پخواني شوروي اتحاد ولسمشر میخایل ګورباچوف تیره شپه د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. په نړیواله کچه د ګورباچوف دا هڅه ډېره ستایل شوې ده چې سړه جګړه یې پای ته ورسوله. د واکمنۍ په وخت شوروي ځواکونه له افغانستانه ووتل. د ګورباچوف په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې.
د شوروي اتحاد د وروستني جمهور رئیس میخایل سرکیویچ ګورباچوف په اړه باید دونه ووایم چې د په وخت کې په افغانستان کې روسانو د ماتې سره مخامخ شو. افغانستان د روسانو د ماتې شاهد و. روسان په تیښته شو. زه په دې ښه شاهد یم چې کومه ورځ چې له افغانستان روسان وتل فضا د دوی د الوتکو نیولې وه او دوی د تیښتې په حال کې وو. د حیرتانو په پله باندې د دوی روسي عسکر واوښتل. افغانستان یې پریخوستو. د افغانستان نه ووتل. او دمدغه شو ګورباچوف په وخت کې شوروي بیا نوره ختمه شوه. شوروي په ټوټو ویشل شو. څو آسیایي جمهوریتونه د شوروي د ماتې نه وروسته په افغانستان کې رامنځته.
زه شل کلنه وم چې د کابل نه د شوروي قواوو خروج شروع شو. د مدیر خیادیږي چې د خیخانه د سرای شمالي سر کوتل نه شروع دی. اخو ټول خلک دوه غاړه د سرک نه صف ایستلی وو او ډیره خوشاله وو چې شوروي د خاکه وزي. شل کاله وسو اما بیا هم افغانستان تیاره می را نغی. پا هغه وقت که ګورباچوف رئیس جمهور و قروج آغاز شو او سانه فضل د خدای د افغانستان او وطا.
ګورباچوف د شوروي جماهیر اتحاد اخرنی رئیس جمهور و. الحمدلله موږ هغه ورځ د افغانستان لپاره ډیره د ویاړ ورځ وه چې د ده فوزونه د افغانستان نه ټول شول. او افتخار د افغانانو لپاره دغه و چې جماهیر اتحاد د افغانانو په لاس تیکه تیکه په څو بادشاهۍ وویشل شو. یرغل مات شو. شوروي اتحاد ړنګ شو.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 24 11 24 201.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ غن ثبت شوی پیغامونه خبرو. د سپورت لړګره دا خبر لرو چې نن د کابل په وخت شپږ نیمه بجې د کرکټ پاسي جام کې د هند او هانګ کانګ لوبه ده. څلور بجې او دېرش دقیقې دی. لنډ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان ایرانی او ترکی ځواکونه تورن کړی دي چې بیا بیا یې په خپلو سرحدونو کې پر هغه افغان نارینه ښځو او ماشومانو ډزې کړې دي چې دغو هیوادونو ته راوښته. په هغه راپور کې چې په لندن کې میشتې د بشري حقونو د ډلې نن خپور کړ، دا هم ویلي دي چې یو شمېر افغان کډوال په ایران او یو شمېر هم په ترکی کې نیول شوي او مخکې تر دې چې په زور یې بیرته د افغانستان په لور وشړي شکنجه کړې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي دي چې د دوی د موندنو له مخې یو لس افغانان د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري او درې تنه د ترکی ځواکونو له لوري وشل شوي دي. نن د اګست 13 له افغانستانه د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو د سرتیرو د وتلو لومړۍ کلیسه ده. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له کبله تر سختو انتقادونو لاندې دی، د دې ورځې په مناسبت په یو لنډ بیان کې د اګست پښپښ بشتمه د کابل هوایي ډګر ته نږدې په یو انتحاري حمله کې د دیارلس امریکایي سرتیرو په وژل کېدو خپګان وشو او دفاع وزیر لوید آستن د امریکا پوځي ځواکونو ته په پیغام کې په افغانستان کې د وژل شویو ټولو 2401 امریکایي سرتیرو یاد ته درناوی وکړ. د خاص روزګان ولسوالۍ په نکرو سیمه کې نن یو تن دوه طالبان وشلي. د روزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری آغا ولی قریشی ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې دا کس چې دوه طالبان وشلي او دوه ملکیان ټپیان کړی دي په عقلي او عصبي ناروغي اخته دی. د روسي رسنۍ خبر ورکوي چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت وروستی ولسمشر میخائیل ګرباچوف د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. د راپورونو له مخې ګرباچوف چې د 1980 میلادي په وروستیو کې د یو لړ اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله چې شوروي اتحاد وشخوري د اوجدي ناروغي له امله د مسکو په یو روغتون کې تیر شپه صبر کړ. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د مفتشانو یو ډله نن د اوکران په جنوب کې د زپروشیا د جګړه زپلو اټومي تاسیسات پر لور روانه شوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې اټومي مرکز کې د احتمالي پیښې له کبله نړیوالې اندېښنې په سیاسي دودي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروگرام کې اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د ورستیو ویجاړونکو او خنړیو سیلابونو په اړه پیغامونه راته پریخي. سیلاب ځپلی د عاجل مرستو غوښتنه کوي. دا چې په افغانستان کې ولې سګنی سیلابونه خنړی وو او دغه انی یا سملاسي سیلابونو دروتو لامل څه دی په دې اړه درته د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره مرکه هم لرو. خورازی په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. عبد الله د زابل ولایت میزان یو لسوالی څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. لمړی د ازادي راډیو کارکونکو ته او بیا اوریدونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې تیر ورځ د زابل د ولایت میزان په لسوالی کې سخت سیلابونه راغلي دي. د خلکو کورونه زیات وړي دي او نورې کرهانې زیزمکې وړې دي. د خلکو شمسیانی واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولې دي. نو کچیر دغه سیمې ته ټیمونه واستول سي ډیر بشي د سیمې سي زیاتې زیانمنې سوي دي. د سپینو مرانو منځکا ده او همدارنګ د تورو مرانو منځکا ده او د ولسوالۍ د مکرک سیمې دي. نو په دې سیمو کې زیات توانونه رسیدلې دي. د خلکو ډیر زیات زمکه وړي دي، په کورونه وړي دي. نو په دې وجه سمه ته کچيري دا سي عاجل د همکاري ټیمونه واسو سي ډیر به شي. د خلک ډیر د بد وضعیت سره مخامخ دي.
السلام علیکم. زمانو مقدس حجرت دی د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ څخه اوسیدونکی یم. سخت سیلاونه په لوګر باندې راغلی، څرخ او داسې نور برک برک ولسوالۍ کې ډېر کسان هم مړه کړي. الله ډېر لمونږ نه
ډېر لمونږ نه
په قار ده. راځئ ورونو، راځئ چې د خدای شکر ادا کړو، خدای ته په موږ رحم وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فواد احمدی ام د میدان وردګ ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کې کوم چې دي زیات ورښتونه شوي دي او زیات سیلابونه راوتلي دي، خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله دا ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا د ننګرهار ولایت د خالص په فامیلۍ د غرفو بازار سیمه ده، او دا بازار ګورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی، خوړونه وړی دي، رختونه دوکانونه وړی دي، نور دوکانونه مکمل مارکیټ وړی دی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم محمد نور دی، د غزنی ولایت گیلان ولسوالۍ د رسنی منطقه یم. دلته ډیر شدید بارانونه دي، خلکو کورونه یو چپه کړلو، خلکو ته تاوانونه ورسول. موږ حکومت چې هیله ده چې موږ سره کومک وکړي. بیخي بارانونه شدید دي، بیخي بد حال دی، بیخي وضعیت خراب دی. د شپې دولس یوه بجه وله داسې سیلابونه دي، ټول خلک سره په منډو ولو. بیخي ډېرې اوبه راغلي دي، ډېر مشکلات یې رسولي دي خلکو، چې دا زیراتو چې ولو دا ټول خارې دا ولاړه، ټول اوبو سره یوړلو. موږ له حکومت هیله ده چې موږ ته زر تر زره کومک ورسوي. نو ازادي راډیو چې ډېره مننه کوو چې موږ پیغام یې همیشه نشر کړی ده.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. و د ازادی رادیو کارکونکو ته السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستونزې خوله ډېرې په افغانستان کې، هرې خواته چې دي مخصور خبرې ودرې ډېرې سره کړکېچینې دي. د افغانستان حالات ډېر خراب دي وروره، مخامخه مکتوبو والا جلا خیشتمې دي وروره. مسکنان جلا دا درملنه غواړي، غواړي وینې چې مسره مرستې نه دي سوي. ابل جلا خاخورې دي، ابل څوک دي ستې صدا هیله کوو چې غواړي وینې سه خبره په غور واوري. طالبانو اوږو دا خبرې ورسېږي چې ورور د یو د بل ورور معلوماتو کې پوښتنه وکړي کده کار واوېستې دی. نو الله مې حفاظت وکړه، زموږ خبره چارواکو تر غوږو ورسې. ورور سیلونو بې صده راغلي دي، خلکو کورونه ولي، خلکو کورونه تباه کړي دي وروره، تاوانونه یې پېښ کړي دي. نو ورور دا مشکلات وطن دی، خامخا جنګ جګړه سته. خپل ورور قرضدار وي تقریبا شاوخوا څلوېښت لکه شاوخوا به قرضدار وي ورور. نیم درنه چاته رضا کړې ده، نیم چاته پیشنهاد کړي زموږ سره مرسته نه کېږي. ولنه کې ولله الحمد شکر دی، نه چې پر ما 50 روپۍ باندې دي.
زه بهواري د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ نه در سره په تماس کې یم. ګومل ولسوالۍ د راقدې سیلابونو له وجې نه سخته ځپل شوې ده. د اسلامي امارت له غړو څخه هیله کېږي چې د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته ډېره مراجعه وکړي او له خلکو سره یې دغدې مرستې وشي. له ډېر سخت بحران سره مخ دي.
زه د غزني له ولایت اندړو له ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ایمو خواته چې دا کوم خلک سیلو وړي دي، له غو سره بیخي کومک او مرسته نه ده سوې. د چا کورونه ګډ کړو، د چا یې فصلونه یوړو. موږ خپله یې کور وړی د ورور، یوه دانه مرسته نه ده راسره سوې. طالبانو چې دا هیله ده چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي. تېر حکومت ښه و چې غږ بیا واورېدو د مسکینانو، د سیلاب ځپلو، د ستیاله بیا کومک کوو.
بلی السلام علیکم ورور جانا، جوړې په خیر تکړه. زه شاه خان د دور بابا نه تاسو سره په خبره مرکه کوم چې په دور بابا کې د بارانو د سخرو نه شدید بارانونه شوي دي، او د سیلابو د وجې سرکونه زمونږ ډېر زیات ویجاړ شوي دي. او موږ ته به چې د دولتي مرکز نه دا وختونه ده چې موږ ته پاملرنه وشي او زمونږ سرکونو باندې کار وشي. زمونږ ډېر سخت مشکلات او تکلیفو سره مخ یو، او زمونږ مشکلات به چې حل شي مرکزي ادارو نه موږ دا وختونه ده وروره.
ورور دغه د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ، نو دا سیمه چې ده دا ورور ډیره وچه ده. په 300-400 متره خلک ګرمې وي، یو نیم انچ یا یو انچ اوبه د خوراکو د چرنګ دنه پیدا کیږي. دغه د ولی غم جو خړسی.
وحدت پال نورستاني خبر کوم. نورستان ولایت نه له بده مرغه په نورستان کې یو ځل بیا د پرله پسې ورختونو او د شدیدو سیلابونو راوتلو په وجه باندې په نورستان کې خلکو ته مالی او ځانی خسارات اړولې ده. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې متاسفانه اته کسه موږ شهیدان لرو او کورونه هم وړي دي. همدارنګه د نورستان په واما ولسوالۍ کې تیر په څیر یو ځل بیا سیلابونه راغلي دي او نورستان او مرکز پارون ته غځېدلې لاره دغه هم متاسفانه تخریب کړې ده او مواصلاتي پوله مړې ده. د اسلامي امارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه کوو چې باید په نورستان کې دغه سیلاب ځپلو سره مرسته وشي او په زمن کې دغه سړکونه تخریب شوي دي. د دې په بیا رغونه کې دولت باید توجه وکړي. وسلام.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد ظریف د غزنی ولایت څخه په تماس کې یم. دې خواته بارانوز دي بېخي زیات زیانونه اړولې دي، لارې خراب کړي دي، بالخصوص بنی سرده کې عمومي لاره بنده ده. د عمومي لاره اوبه ویجاړه کړې ده، خرابه کړې ده. نو له حکومت څخه زموږ دا خواست ده چې د لارو سروې وکړي او ویې ګوري او سمې کړي.
بل السلام علیکم. احمد درانم د خوست ولایت سپیره ولسوالۍ د ملکۍ کل څخه. زمونږ په سیمه کې د سخت سیلابونو له امله زمونږ پټي او د خلکو دوکانونه د خلکو د سر او مال زیان رسېدلی دی. او پټي دوکانونه د دوی هر شی اوبو ټول وړي دي. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دا طبیعي پیښې ته رسیدګي وکړي او د هغه چا چې دوکانونه منځکې او نور تاوانو ته رسېدلی دی او دوی سره مرسته وکړي. د خبرېدو په هیله وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د روزګان ولایت د چارشم ولسوالۍ د گورګین ناوی سره په اړیکه کې یم. وروره جانه، دا د گورګین ناوه چې د ډېر سیلابو او بارانو وځپله، جواري او شانې ګره ختم دي، هیڅ مرسته هم دي ولسوالۍ ته دا وسه نه ده راغلی. غریبان خلک په دې ولسوالۍ کې دي. دا یو قسمه ما پیغام د لوپړو چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مشتبه د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د پیرکتینا تاسو سره خبرې کوم. موږ د مسولینو غواړو چې په خریش پو کې پکتیکا ولایت کې خصوصا په پیرکوتی ورګون کې سخت ورښتونه شوي دي چې د خلکو کروندې فصلونه یې وړي دي. زه د حکومت د مسولینو نه غواړم چې موږ سره لازمه همکاري وکړي او عاجل مرسته وکړي. والسلام.
السلام علیکم. سلام دې شهرس په خیر سيادت مشهدي نومي سم لا پوندې. نو دا په بدله کې دا سیلابونه راغلي دا څنګه راغلي دي؟ نو موږ د اسلامي امارت څخه دا هیله ده چې کوم کورو د چې ځانې او مالي توانونو سره د غوسر مرسته وکړي. خاص بده کړو سوالي دا ډېر خلک بې ځای سي وي، ډېر خلک د غټ مشکلات سره دي.
السلام علیکم. دا ازادي راډیو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. بعد له سلامه زابل ولایت شمزول سوالي د زنګری وټکو د سرحد تفصیل پکتیکا سره سرحد لري. دلته ډېر شدید بارانونه وسو او توپان سره وو. ډېر سخت باران وو. د ویډیو ماته ته ولېږل ته خپل ویډیو وګوري. ان تر دې وخت موږ ویډیوګان کولای شوی، بعد بل ویډیوګان اوس خبرې دلو بیا ختمونه شروع کړو. اتي سدا په لکه شو پاتې کیږي څوک نه. نو بیا ویډیوګان نه دي کړی، سخت ویډیوګان کېدای شي شبکړي وخه ما مسر نسته چې ته ولېږم. نو دلته ډېر سخت شدید بارانونه وسو، ډېر سلابونه رالو. داسې ځانې تلفات خو یې اوس نه دي اړولي، نه داسې معلومات لرو. مالي توانونه خو داسې بې اختیاره واوښتلو چې هېڅوک اندي اوس خلک له سکوت سره مخامخ دي چې نه چلو اوبه لري، نه که چا په بورونه وکړي کوام وکړي هر څه هر شی چې و دا اوبه لاندې کړو. نو اوس ته چلو اوبه څوک نه لري فلاله، چې دی خرابې دي، خوند یې خراب دی. نو زموږ له لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې باید دلته هیات راولېږي، دلته دا خلکو ستړي ستونزې وار وي او چر سرسیر باید ودی زر تزر دی ورسوي. نو دا خوښ ته لزادې راډو زه خاص حتمن دی ته دی د پیغام پور کې او لوړپور چارواکي خبر کې چې دلته حیات ورسوي او دلته د حال وګوري، د حال وګوري، د ستونزې وګوري. سینه کې چا یو څه کړلی واغه او بو یوړو کڅه چې شي ود کورونا د خلکو ونړې د خونی ونړې دی بلونې ونړې دلو. ان په مټي انسانان چا بچت کول سپدې کې تی تاسو خپل وګورئ چې داسې خې کې ورېدل شي انسان د باندې نه شوی وتلای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نوم شمالی ننګرهار ولایت د سمرخیل اوسیدونکی زه یو پیغام پورته کوم. دا پیغام لرم چې دلته سمرخیل سیمه کې سیلابونه راغلي، ځمکې خرابې کړي، فصلونه خراب شوي دي او مرستې باید راشي. دلته مرستې ته اړتیا لري، دیکانه غریب خلک دي، وس نه لري.
السلام علیکم ورحمت الله، عبدالله ایم د پاران ولایت سیاګد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. سیلابونو ډیر مالی او جانی تاوانونه رسولی دي. د اماراتو چارواکو نه مې دا خواهش ده چې خپله کومکونه سیلاب ځپلو ته په سمه توګه ور ورسوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو مینهوالو ته. میدان وردګو کې سیلابونه راغلی. دغه ویډیو چې زه تاسو ته لیږم د نرخ ولسوالۍ ده. په نرخ ولسوالۍ کې کورونه وران کړي دي، ځنګلونه یې هغه کړي دي، بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو د میوو وخت ده او چې هر څه استونیست خلکو درلودل، خاورو سره خاورې کړه، سړکونه بند دي، پلچکونه سیلاب وران کړي دي. موږ له مرکزي حکومت نه غواړو چې توجه وکړي، طالبان د سیلاب عکسونه نه نشر کوي، بلکې د رښتیا د مرستو ته راسي. په رادیوګانو کې اورو چې کومکونه راغلي، دلته هیڅ کومک نه ده راغلی. دغه سیمه چې تاسو ښکار وینئ دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخ ولسوالۍ د خورقې کلی ده چې دغه د تاسو وینئ چې کورونه پکې ورانیږي، هیڅ کومک چا نه ده راسره کړی.
السلام علیکم، زه سمیر لایمه د نورستان ولایت کم دیش اوسیدونکی. د نورستان کې بیګا دو کلی کې ډېر سیلابونه راغلی دي. الوبل او بدینشا کلی کې ډېر سیلابونه راغلی دي. عمومي سړکم بند کړی دی، تلفات خو معلومات نشته. ورو رادیو ازادي کارکوونکو ټولو ته هیلې ده چې نور چارواکو ته ستاسو خبر ورسوي.
بل السلام علیکم، فهم خبر کوم نگرار ولایت بیسد ولسوالی صاحب. زما دا ازادی راډیو ته دا پیغام دی، سیمنګ سخت سیلاب ځپلی او غواړو موږ سره مرسته کو، سرپناهی نه لرو او سیلاب سخت وځپلو.
سلامونه نیکی هیلې، خدای دې وکړي روغ او جوړ بوې. ګلولي وطن یار یم، اړیکه مې د پکتیا ولایت اریوب ځاځی نه پیغام درته پرېږدم. دلته ځاځی کې سیلابونو ډیر ګڼ شمیر توانونه اړولی دي، لکه خلکو پټي خراب کړي دي، هغه فصلونه چې دوی په راتلونکي کې ورڅخه خوراکي توکي لکه لوبیا، کوچالان، دغه شیان اخلي، هغه ټول ورته خراب کړي دي. کوم فصلونه چې دوی ورځنۍ چارې پکې بوختې وي، هغه ټول خراب شوي دي او سړکونه تخریب شوي دي. او اریوب ځاځی ته جدي مرستو ته ضرورت هغو کسانو سره چې دغه توانونه ورسېدلي. مسؤلینو نه هیره کوم چې زر تر زره دغو کسانو سره مرسته وکړي تر څو یو څه په لاس ورشي، ځکه کوم شته چې لرل هغه د لاس ورکړي. نو هیله مې د چارواکو نه دغه ده په دې برخه کې جدي مرسته ورسره وکړي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم. زن ذاکر الله ممن د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د باریکاو د کلي نه خبرې کوم. دلته بارانونو ډیر خلک زیان کړي دي او ډیر کورونه وړي، ډیر بې سرپناه دي او تر اوسه پورې یو موسسې یو ادارې زموږ پوښتنه ونه کړه. د اسلامي امارت نه مې غوښتنه ده چې زموږ باندې پام وکړي.
سلامونه نیکی هیلې، احترامات د ازادي راډیو ټولو کارمندانو او اوریدونکو ته. سباون مینوالې، ما د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ نه درته پیغام پریدم. تمه ده چې جوړ او روغ به وستئ او د ازادي راډیو څخه ډیره مننه چې زمونږ او د اوریدونکو پیغامونه وته غږونه تر لوړ پورې چارواکو پورې رسوي. او موږ د غزنی ولایت کې رشیدان ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلابونه راغلي دي. که چېرته د دو خلکو څاروي وشي یا غږ واورېدل شي، ډېر تاوانونه ډېر زیانونه یې اړولي دي. البته څاروي وړي، دوه تنه ماشومان یې هم وژلي دي. نو که چېرته زموږ پیغام لوړ پوړي چارواکي واوري، څه مرسته دې کومک دې ورسره وشي، ځکه چې سخته وچکالي ده او ډېر خلکو چې کوم څه کرلي وغوی ټول له منځه وړي ټول فصلونه. ډیره مننه کوم د ازادي راډیو نه د پیغام د نشرېدو په هیله. د خدای په امان.
وحدت پان نورستاني خبرې کوم.
د نورستان ولایت وامل وسوالی مربوط ارچنو پسیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندی او کرنیز ازمکه په کلی شکل وړي دي. همدارنګ د وامل وسوالی یو بل مربوط کلی کوردر په ساحه کې پل هم وړي دي او خلکو هغه مشت ځایونه هم وړي دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دي راغلي دي. زموږ دا غوښتنه ده چې باید دغه د سیلاب ځپلي خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
السلام علیکم، محمود ام زابل ولایت نو بهار ولسوالی زخم اړیکه نیولې ده. دلته په زابل ولایت نو بهار ولسوالی کې ډیر شدید بارانونه وسول چې د خلکو د انګورو باغونه ورخراب کړو، انګورې ورخراب کړو، انګورې وچودل، لکشمشو زخی وویستل او لوسکو زخی وویستل چې اوس یوه نه په نه باندې اخیستل کېږي. بعضې له خوراکه ماسي او بل په یوه شا باندې هم نه دي. او بل شدید سیلابونه راووتل، ډېر سخت سخت لوی لوی سیلابونه راووتل، مندونه رالو، ردونه رالو، خلکو ته ډېر مالي زیان واړوي. په تېره بیا بزګرانو ته سې په جربو جربو ځمکې خرابې کړې او د دوی درمندانو کوټیانې یوړې باوړیانې ډکې کړې. او تر دغه باران له مخه د یک شنبې په ورځ باندې بیا ډېرې سختې طوفاني دوړې رالې، سیمې خلکو ته ډېر زیان واړوي. د خلکو هندارې ورماتې کړې، شمسیانې سولر برقي عینینه دي، دا یې ورماتې کړې. زموږ له ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ پیغام تر د اسلامي امارت تر مسؤولو چارواکو پورې ورورسي چې هغه ژر تر ژره د نوبهار د خلکو سره عاجله مرسته وکړي.
اوریدونکو، دا وو ستاسې پیغامونه چې د وروستیو سیلابونو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي وو. په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو او خیریه موسسو تر غوږونو ستاسو دا پیغامونه ورسېدلي وي او هغوی ستاسو د لاسنیوي لپاره سملاسي لاس په کار شي. دا چې په افغانستان کې ولې سملاسي سیلابونه داسې زیانونه اړوي او د سملاسي سیلابونو لامل څه دی، په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولی مدقیق سره مرکه کړې ده.
رښتیا هم سیلابونه په افغانستان کې نوري صاحب د طبیعي حوادثو یا طبیعي ناورینونو چې موږ لرو، سیلاب یو له جملې نه ده. یعنی سیلاب د موږ د افغانستان د خلکو د ژوند په حقیقت باندې بدل ده، له پخوا نه ده، په حقیقت کې شامل ده او اوس هم دا مشکل ده. ولې خبره دا ده چې ولې د سیلابونو زیات شوي دي؟ دا دوه علت لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، داسې کله کله رامنځته کېږي. دا له ټول د تاریخ کې کله چې بشر په ځمکې په سر ژوند کوي، د سیلابونه ورسره شته. خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه چې وو هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله نه کوله او هغو خپله لاره او مسیر پیدا کوو. اوس ستونزه دا شوه چې یو خو نفوس زیات شو ورځ تر ورځې، بل ته دغه کوم نباتي فرش چې موږ په ملک کې لرو دا د خلکو لخوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوی کوو، او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو د زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس تلفات زیاتېږي، او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده چې اوس هغه په سترګو باندې ګورو.
یعنی تاسو د دغه سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولی او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې او دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره په خوا کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته لوسته کړه ده. انسان په هغه ځای کې چې به پخوا اوبه تېرېدل، یې خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه، هر څه سیو د کارونه یې وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل. اوس د دې سیلابو هغه تخریب اندازه چې لوړه ده، دا یې مصنوعي علت او طبیعي علت، هغه داسې ناوخته یا بې وخته ورختونه کیږي او دا عاجل شکل په سیلاب باندې او
دغه چې تاسو د ورختونه ویل چې به وخت ورختونه کیږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي دغه ورختونه او به زمکه ته ولې نه جذبيږي پر ډیرو سیمو کې موږ د دې شاهدو چې د زمکه لاندې د اوبو سطح ورستر بل ټیږي
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډیر نازک میخانیکیت لري نو دا یو پروسه ده تدی پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې ځای کیږي بل اخر هغه زمينه د جذب د اوبو مسایره کیږي یو عمده علت دا ده چې په خاوره کې نمی یا رطوبت خاوره باید اوچت کچیر خاوره ډیر وچی کې د فکر کړی نوري سره په ډیر وچه خاوره باندې کچیر اوبو ته واچي دغه اوبو ډیر وخت پمځکه ولاړی یعنی ډیر وخت اخلي د اوبو پمځکه جذب کو کچیر لګ نه مای په خاوره کې موجود دی رطوبت لګ زره په خاوره کې موجود دی کته لګ اوبو چې ډیر زر چې اوس دغه رطوبت موږ څنګه د خاص زیات درلود و څنګه لګو خو موږ تبي فرش درلود د پټین درلود د واخم درلود د زنګلونم درلود مځکه پټه و مځکه لوسه نه و مستقیم دل مر ورانګ نه تر اصله بل اخره د رطوبت کې زیات او ک باران به وسو د باران او به ډیره زرم د کلاندې جست د کلاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلی او موږ د کال په ټولو میاشتو کې او به درلود چې نه ډیره پریمان چینی وی چینو به وګور کولې ساګانو به وګور کولې دریابو به وګور کولې اوس دا ټول کمی دي دلیل دا سوسه موږ دغه کوم نزولات له اسمان له رو د دې سیلا په شکل باندې په صورت د ځکه په سر باندې حرکت کی د موږ له لاس ورکو پکې لاندې ذخایر نه جذبېږي بل اخرت باید چې وچکالي ګرځي باید چې کمبودی وګرځي او موږ یو ډول مجبور دي چې دوی په هر شکل کې کیږي زی په خسر شکل باندې ساګانې د ساګانو کیندلو ته اقدام کوي او په خسر شکل باندې هغه د بل ډیر عظیم او لوی ستونزې
امدا مدقق سم امدا پښتنه ما کوله چې دغه تقریبا د بحران بڼه غوړه کوي د زمک لاندې د اوبو د سټیټ ټوالي او اومده علت هم همدغه د برمو وهل دي په خپل سر وهل دي څه باید وشي څوک مسؤل دي چې دغه کار مخه ونیسي خو بزګر هم مجبور دي چې باید خپل زمک خړوبي کی ورته وب پکار دي
دغه د باکوا دښته ډیره لوی او عظیمه دښته ده په ایمان کې پدې کې یو وخت زتلل او ما داسې ډیره ابتدایي سروي وکړه تقریبا څه کم 200 باوري دي سوي د باوري موجوده دي باوري معنا دا ده چې لوی ځای دوی ځوري په ډیر لوړ ارتفاع باندې یعنی اوبه ډیر چګې راوي په ډیر اسانه شکل باندې د خلکو د اوبه راخسته او د پکوا په دښته کې کرکیله زرات روان اوس دغه ټول باوري د پکوا په دښته کې وچی دي یعنی دا یو نمونه ده یو مثال ده دلیل دا ده چې موږ د ځمکې لاندې له اوبو نه په دومره کچه باندې استفاده وکړه چې اوبه نشته چې باوري ته راوځي باید ته مجبور کېږي عمیقې څاوې وباسي دغه عمیقې څاوې په خپل سر شکل باندې په افغانستان کې شاید لسهاوو زرو نه زیاتې څاوې وستل شي او دا ټولې د ځمکې لاندې د اوبو ذخایر تخلیقي خالقي دغه اوبه خپل
څه باید وشي مدخر صاحب څه باید وشي یو التیا د بزګر مالتیا لري اوبو ته
خلق باید د اوبو په استفاده کې باید پاملرنه وکړي اسراف نه کړي د سولري نه د دلمر لوړنګ نه د واټر پمپونه باید دوی کم کړي د ضرورت په خپله استفاده ترې وکړي تر څو موږ د ځمکه لاندې اوبو د ذخایر برته ډکو که چیرې دا ونه کړو ډېرې عظیمې او لویې فاجعې دورې باندې را روانې دي چې باید موږ یو ډول ورته وشي دولت باید وښتي دولت باید خلکو د ساکندلو مخه باید ونیسي او خلکو ته باید بدیل لارې د لاسرسي د اوبو پیدا کړي او خلک هم باید دې ته پاملرنه وکړي چې دوی آینده ژوند په تو پورې تړلی دی او باید له دې سره ټوکې ونه کړي دا ټوکې نه دي دوی زه مطمئن یم چې هم به خپل کرکیله او زراعت او ځمکې له لاسه ورکړي هم خپل کورونه هم به طبیعي حوادث لکه زلزلې لکه د ځمکې ښویدنه لکه سیلابونه دا به کال په کال نور هم زیاتېږي بل اخره به زموږ یو ډول د ډېرو شدیدو ستونزو سره مخ کې چیرې پاملرنه ورته ونه کړي
د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالولي مدقیق خو چې له ازادۍ راډیو سره غږېده
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروگرام هم دومره وو یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
نوران په پسیدی میدمې دروان د وشان په پسیدی پلی وای پرلاری چیرما بیا یو غروت نوران په پسیدی میدمې دروان د وشان په پسیدی پلی وای پرلاری منډکه په ګولو چې یخته د ژړګلو نه